خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2018 کال د مئی د میاشتې دویمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو اوریدل یې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر غواخنا د دې غړې تازه خبرونه اورو.
پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو په یو جرګه کې یو ځل بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. په پېښور کې په یو مدرسه د لاسي بمونو برید کې 14 تنان زخمیان شوي دي. یو افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال یې وژل دي. د خبرونو تفصیل: پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډېر اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې کې شامل کړي. د جرګې کوربا خانولي مسعود په دې اړه پرون مشال رډیو ته ویل چې دوی اف سی آر قانون نه مني.
امیر مزګه چې کیماده مرچو په تور استعمالوي دا مزید میشته منځيره نه دو مزید میجا غلامون مونږ ته کېدل مشکیر دي. دا باندې دا استابلیشمنت سوچ وکړو دا وایي نه کړی ته قبایلی عوام چې کوم جذبات دي دا په انتهایی فیصله باندې مجبور شي.
حکومت د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې بیلابیلو قبایلی سیمو ته د خلکو سره سلا مشورو لپاره سفرونه هم کړی دي. خو ځینې سیاستوال او ملکان وایي حکومتي کمیټه یوازې د هم نظرو قومي مشرانو سره خبرې کوي. بیګا د پېښور په برتاکل سیمه کې په یوې مدرسې د لاسي بمونو برید شوی چې په کې د چارواکو په خبره 14 کسان زخمیان شوي دي. د پېښور کینټ د پولیسو مشر سیف الله نن مشال رډیو ته وویل چې د زخمیانو حالت د اندېښنې وړ نه دی. دا په خبره برید په مدرسه کې د جامعت داوا مذهبي ډلې د یو مشر د تقریر وروسته شوی خو سبب یې نه دی معلوم. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د سن صوبې په قاسم بندر کې د خپل زینو یا برتونو د شخصي کونې حکومتي فیصلې پر ضد مظاهره کې یو مزدور مړ شو دی. دغه پرونې پیښې په اړه د احتجاج کوونکو مزدورانو اتحادی مشر حسین باچا نن مشال رډیو ته وویل
دا برین امرچ شو دا ټیک شو دا بیا دلته نه بولس کې مونږه یو ډاکټر ما تویل همونګه خپل کوشش وکړه او دغه ته سرجری ول وکړه را دماغ او ډرینې کا خلاقا وخت مو وخت باندې مسالې پیښې شي او کسان چې دینو هسپتال ته اوسو امبولانس کې اوسم داخل دي دوه درې لکه.
د قاسم بندر یا پورت قاسم مزدوران چې اکثره یې پښتانه دي له یوې ورځې راهیسې په احتجاج بوخت دي او له حکومت غواړي چې ځایونه یا برتونه دي نه شخصي کوي. چارواکو بلخوا ویلي په دې اړه به دغه کسان سره تر مذاکرات وروسته یوه حتمی فیصله کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او دغه مرستیال مولوی احمد شاه همت په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له 4 ورځو روانو عملیاتو کې د 3 پاکستانیانو په ګډون 20 وسلوال نیول شوی هم دي. دغه وزارت لخوا نن په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شول چې د عملیات په کندهار، جوزجان، ننګرهار، پکتیکا، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترسره شوی دي چې د افغان په 4 کسان پکې وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش به د هیواد لپاره تر ډېرې مودې لپاره یو چیلنج یا ننګونه وي. نوموړي دا څرګندونې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت په وینا کې کړي. جان برینن پرون ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د داعش د مشر ختمول با یا د سختدري زړلې ته په ماتې ورکول کې مهم رول لوبوي. ابوبکر البغدادي چې د دې ډلې مشر دی په اړه ډېر کم معلومات دي. چې د چیرته دی. جان برینن ویل البغدادي ډیر مهم دی او دا چې امریکا به داعش تبا کوي. هغه زیاته کړې د داعش مشران چې وسلوالو ته د بوګنوون کې بریدونو هدایت ورکوي امریکا ته ختمول پکار دي. په 2011 کال کې د مې په 2 په پاکستان کې امریکایي ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن ووژه. هغه په ایبټ آباد کې ووژل شو. جان برینن دا راز ویل چې هېواد د القاعده زیاتره برخه تباه کړې خو دا ډله په مکمله توګه ختمه شوې نه ده، نو ځکه اوس هم د دوی لخوا د ممکنه کاروایۍ په اړه نظر ساتل کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په جنیوا کې خپل سفارتي هلې ځلې په داسې حال کې توندې کړې دي چې نړیوال قوتونه د شام په حلب صوبه کې مخ په زیاتېدونکي تشدد بندولو لپاره کوششونه کوي. ښاغلی کیری د خپل عربي سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمستور سره د خبرو لپاره جنیوا ته ورسېد او هلته ویل چې هېواد دې لړ کې د مسکو همکاري ترلاسه کول غواړي. عراقی احتجاج کوونکي د خپلو سیاسي غوښتنو د جاري کولو نه پس د بغداد د ټینګ امنیت زرغون سیمه یا گرین زون نه وتلی دي، خو وعده یې کړې ده چې په سیاسي مشرتابه د فشار قائم ساتلو لپاره به بیا دغلته ورځي. پرون په سلګونو مظاهرین د یادې سیمې نه وروسته لاغې وتل چې منتظمینو ورته د احتجاج ختمولو وویل. د اپریل په 1 دغه مظاهرین په گرین زون کې د امنیتي بندیزونو نه تیر شول او په پارلمان او د پارلماني غړو یې بریدونو کولو هڅه وکړه. دا مظاهرین چې زیاتره د شیعه ملا مقتدا آل صدر پلویان دي پس لاغې خورېدل شروع شو چې د منتظمینو د بیان لخوا ورته په ټلویزیون وینا کول شول چې که غوښتنې ونه منل شي نو دوی به د سول نافرمانۍ په شمول ټولې جایزې وسیلې وکاروي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به هم د موسم حال او د پیسو بیې وره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اخستل کیږي او 115 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ 13 پیسې او 119 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 125 روپۍ 13 پیسې او 153 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د نه په ورځ به خبر کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 شو کم نه کم 3.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 10 ډیګري سنتي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواورې په ډیر اسماعیل خان کې د وزیرستان بیلابیلو قبیلو په ګډه په یو غونډه کې د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کړې.
کوم سے کمیٹی نواز شریف له طرفه منظور ده هغه خبره موږ نه منو. موږ چې عام سړی نه پښتنه وشي د خپل ملک يم، مگر په هغه ملکانو کې نه ورګړ چې غایب سیار غواړي. موږ د غایب سیار ختمول غواړو.
په کراچۍ کې د مزدورانو په نړیوال ورځ د پورت قاسم یو مزدور د احتجاج په وخت مړ شوې ده.
روز مقام دے چنن منگ مڑی چھتو جنازی چھتو زمنگ یورور چکم دے درن کی بے ہوش شے ہو اسپتال کی ہو نن اغا و پاس نو یکم مئی باندے دے ظالم حکمران ہوں کا دا مڑو تو پھیرا کری.
د خیبر ایجنسی د صحت چارواکی وای پسیم کی لا هم د صحت سہولتونو نشتوالے دے.
اغه سہولتونه یل نشته ری پاس پټول کې کلو شو د هسپتال خو اغه بنیادی سہولتونه چکم په یو ضروری په یو هسپتال کې اغه پکې لا نشته ری.
او اونیس پروگرام د مشال مرکه کې د جمعیت علما اسلام مولانا یوسف شاه سره خبرې کو.
دا لقب فادر اف طالبان مولانا سمیع الحق سره تدغه انګریزان ور کړای دا د میډیا خلکو ور کړای دا او اغه دغه بنیاد مولانا سمیع الحق سره ویلو چې دا زما بچی.
د مشال سره واوري تا تاسو مشال ریډیو تغوغي پرون په ډیر اسمل خان کې د جنوبی او شمالي وزیرستان بلابلو قبيلو په ګډه یو غونډه کړي چې پکې یو وار بیا قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې ده. د غونډې ګډونوالو د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی فاټا اصلاحاتي کمیټې په کردار هم نیوکې وکړې او ویل چې د دې سیمې د راتلونکي په اړه د ټول قبایلی ولس رائے معلوم کړل شي. د غونډې ته د مشال خبريال سلام مسعود هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان په آډیټوریم هال کښې د مسعودو احمدزی وزیرو سلیمان خیلو بیټانو او شرانو قبایلیانو د مشرانو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو د وزیر اعظم مقرره اصلاحاتي کمیټي ورټله او د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د ختمولو او د قبایلیانو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو په باره په تاریخي او جغرافیایي حوالے سره په مخورو دلیلونو مشتمل تقریرونه وکړل. په دغه موقع د سلیمان خیل قبایلیانو یو مشر ملک انور خان وویل،
موږ ټول قبایل غواړو چې موږ په پښتونخوا صوبه کې زم شو. کوم چې کمیټه نواز شریف له طرفه منظوره ده، هغو خبره موږ نه منو. موږ چې د عام سړي نه پوښتنه وشي، زه خپله ملک یم، مګر په هغو ملکانو کې نه یم ګډ چې هغه اف سی آر غواړي. موږ دا اف سی آر ختمول غواړو.
د احمدزو وزیرو چیف ملک علی وزیر زیات اکړه
ریفارم کمیټی چې کومه دوره د وزیرستان وکړله، نو دا انتهایی ناکامه دوره وه او عمومي سطح باندې ډېر مزاحمت وشه. په فاټا کې د پولیټیکلۍ او د هغې چې کوم همنوا ملکون وي که هغې کومې خبرې کړې وي، د هغه د فاټا ترجماني نه دو.
د جمعیت علمای اسلام شاهد شرانی د قبایلیانو په پښتونخوا صوبې کښې د شمولیت حمایت وکړ. نثار وزیر وویل چې پاکستان د میژا وطن دی، دا د په میژا پسې دروازې نه بندوي. د آئین قانون په مطابق د میژا ور خپل کی، که دا ونه کی بیا به میژا خپلې تاریخي دروازې ته د مخ په ور اړولو مجبور شو.
پښتونخوا په اواله باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه، د ټولې قبایلې د سیمې د خلکې د کومې او د پالټۍ غونډې پرېکړه وکړله چې میژ نور اف سی آر نه مانی. دا پاکستان چې څونه دروازې دي دا در دخلو سیمو، زه پاکستانی یم، پاکستان ته ورځم، زه د پاکستان آئین مانم، زه د خپل ورور سره ورور کېږم، د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېږم. خو که ده مو دا ټولې دروازې بند کړلې، بیا واحده یوه دروازه مو دخلو سادو. زه د مجبورۍ د مخه کړم چې ادې مو د تاریخ دروازه دو او د تاریخ د دروازې نه مو څوک نه شي سراولی.
د غونډې بندوبست کوونکي خانوالی مسعود خبرې هم وار وایي.
جرګه شي دا فیصله وشوله چې میژا په صوبا خیبر پختونخوا ګډول غوړي. میژا دا غوښتنه کوي چې میژا د سنتریتر دراین نه د یوه عام پاکستانی په حیثیت ژوند تېرول غوړي. میژا مځکه چې کومه د مرچو په طور استعمالوي، دا مزید میژ ته منظره نه دو. مزید میژا غلامون پونته کېدل مشکر دي. دا باندې دا اسټبلیشمنټ سوچ وکړو که وایي نه کړل وي، د قبایلي عوام چې کوم جذبات دي دا په انتهایي فیصله باندې مجبور شي.
د غونډې په ورستون کښې قبایلیانو د ډول سپېته په ډنګ د توپنواله چوک پورې احتجاجي لاریون وکړه او په دغې رنګ شعارونه یې ورکول. د لاریون په اختتام کښې قبایلیانو په ځنو قراردادونو کښې جوته کړه، غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر نه منو او قبایلیون دې د پښتونخوا په صوبې ورګډ کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د مئی لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مزدورانو د ورځې په توګه ولمانځل شوه، خو په کراچۍ کې د قاسم بندر کارکوونکو په دغه ورځ د خپل یو ملګري جنازه پورته کړې، کوم چې څو ورځې وړاندې په احتجاجي ناسته کې د ډېرې ګرمۍ له کبله بې هوشه شوی و او بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. دغه کارکوونکي د یوویشتو ورځو راهیسې ناستې او وایي چې تر څو چارواکي د دوی مزدورۍ د ځایونو یا برتونو د شخصي کولو فیصله بیرته وانخلي، تر هغې به احتجاج روان وي. بل اړخ ته د پورت اینڈ شپینګ مرکزي وزیر کامران مایکل دغو مزدورانو ته د مې د میاشتې 15 نیټه د حتمی خبرو لپاره ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د محمد عمران ناورو.
د کراچۍ دویم لوی بندر پورت قاسم د کارکونکو په احتجاجي ناسته کې د مرشوي تن پاړه د مزدورانو د سازمان عمومي سکتر حسین باچا د اتوار په ورځ مشال رډیو ته ویل چې دغه تن په احتجاجي ناسته کې بے هوش شوی او اوس هم د زیاتې ګرمۍ له کبله یو شمېر کسان په روغتون کې داخل دي.
برین امرج شوی دا اٹیک شوی دا بیا دلته نه امبولانس کې مونږ یو ډاکټر ما ته ویلی خو مونږ خپل کوشش وکړو او دغه ته سرجري ونډه وکړه دماغ او برین یې کا
مزدورانو د نړیوالې ورځې پر مهال د خپل احتجاج په اړه د قاسم بندر یو کارکونکي عارف الله وایي چې د نړۍ مشران په دې ورځ خپل پیغامونه ورکوي خو حکومت دوی ته د دوی د یو ملګري د مرګ په شکل کې ډالۍ ورکړه کوم چې د افسوس وړ خبره ده.
نن د پاکستان او د پوره دنیا سیاسي لیډران او د ملک صدران به خپل بیانونه جاری کوي خو زمونږ د پاره دونه د افسوس مقام دی چې نن موږ مړی شتو جنازې اوچتو زمونږ یو ورور چې کوم دی درنه کې بے هوش شوی و هسپتال کې و نن هغه وفات شو یکم مئی باندې دی ظالم حکمران موږ ته دا د مړو تحفه راکړي.
یو بل کارکونکي استفتانوش خټک وایي چې د کراچۍ په دوه بندرو یعنی کراچۍ بندر او قاسم بندر کې کارکونکو لپاره بیل قانون نه دی. دوی غواړي چې د هر چا لپاره یو قانون خپل کړی شي.
موږ د جان سره غواړو نه زموږ مزدوري ده او د مزدوري چې کوم ډېر ډول هلته کې چلیږي هلته کې څنګه هغې له پیمنټ کېږي زموږ جن فنډ منډ نشته ځکه چې اداره زموږ هر څه خوري زموږ حقوق موږ ته نه راکوي.
یو بل کارکونکي عبدالوحید وایي چې دوی سره ځکه زیاتې روان دي چې دلته زیاته شمېره د پښتنو خواري کې خوده
او ماته دا معلومه کې چې صرف د پښتو په بنیاد باندې زموږ سره غزت کوي دلته پښتانه دي مزدورانو کې زیات دي او زموږ هغه آواز چې کوم دی زموږ کوم حقوق چې دي هغه دباو کړی دي او اوس هغه راکوي. نو دا ورځ موږ نن چې دا پټۍ موږ تړلې دي ملګرو د تورې پټۍ احتجاج په تورې مناوو او دلته کې موږ نن جنازه مو چته کړه او نور هم کېدای شي دا اوچتی شي.
د ذکر ده چې د قاسم بندر کارکونکي د یوې ورځو راهیسې پر احتجاج ناست دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د مزدورې ځایونو یعنی برتونو د شخصي کولو پرېکړه بیرته واخلي. څو ورځې وړاندې د پورټ او شپینګ مرکزی وزیر کامران مایکل د دوی د احتجاجي ناستې ځای ته راغلی وو او دوی ته دا باور ورکړی چې د مئی په 15 نیټه به ورسره حتمی خبرې کولی شي. ولی مزدوران لا هم په دې مطمئن نه دي او وایي چې تر څو د دوی د مزدورۍ د ځایونو د شخصي کولو پرېکړه بیرته نه وي اخیستلې شوې تر هغې به دوی خپل کار نه شروع کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون یعنی د مئی لومړۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مزدوران د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره غونډې او مظاهرې کوي. یو د پام وړ شمېر پښتانه بیا له کلونو راهیسې په عربي هیوادونو کې خوارۍ مزدوری کوي. دا چې د دغو مسافرو پښتنو مزدورانو د کار حالات څنګه دي او دوی له خپل روزګاره او ژوند نه څومره مطمئن دي، پر دې موضوع د هارون باچا نه تفصیلی رپورٹ اورو.
د مئی میاشتې لومړۍ نیټه د نړۍ په شاوخوا نوي هیوادونو کې د مزدورانو د ورځې په توګه مانځل کیږي. د دې ورځې د مانځلو هدف د حکومتونو او شرکتونو پام د مزدورانو د خیر ښېګڼې چارو پلو ګرځول دي. لاغه راهیسې چې یو شمېر عربي هیوادونه د ترکیې پر لور رهي شوي، یو د پام وړ شمېر پښتنو په دغو هیوادونو کې اړولې او ډول ډول مزدورۍ پکې کوي. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د صوابۍ زیدي کلي یو مزدور عادل خان وایي د یو وخت چې په دغه هیواد کې د کار زمينه ورته برابر شوي او دا چې هم له دغه لارې په وطن کې د خپل کورنۍ پالنه کوي. عادل زیاتوي کمپنۍ ورته د استوګنې لپاره ځای ورکړی او د علاج معالجې غم یې هم کوي.
په 2003 کې چې راغله هم یې چې هغه ټیم دې بر هم دي او څو هم د نن چې سره ستړي او کمپنۍ چې لري د ډېر خلې خیره کپیل دی انډیا د ډېر خسره دي هر څه زمونږه کپنی کوي دي هغه کار زمونږه چورن څه کې مونږ بیماران شو هغه ټول ډېر څه دي زمونږه غیر دي چې کوم دوه کنه پاتې دي دوه میاشتې مونږ راکې چې کوم کې کپنی راکې اکوموډیشن هم کپنی راکړې دي یو کین چې یو روم کې سنور سنور څنګه څنګه کاڅه یو.
هم په دوبای کې میشتي او ټولنیز فعال نزار یوسفزی وایي متحده عرب اماراتو ته لکونه پښتانه ورغلي خو ډیره د لاس او پښو مزدوري کوي. د دې په خبره عربي اماراتو ته د مسافر شویو پښتنو غټه هڅه دا وی چې ډرایوینګ لایسنس ترلاسه او هم د ګاډي چلولو لپاره ځانته مزدوري پیدا کړي.
شپږ لکه پښتانه په متحد عرب اماراتو کې ژوند کوي. په سلو کې دوه درې کسان چې په دفترو کې کار کوي دا نور ټول پښتانه خواریکښ او مزدور کار خلک دي. پښتون زیات ترانسپورټ سره تړلی دی، ځان ته خپل ګاډي برابر کړي دي. اوس همي لکان چې راځي تعلیم یافته نو موږ ګورو چې په دفترو کې کار ملاویږي. که ته داسې اوسانی حساب وکړې چې زموږ د کلي 1500 کسان دي دلته کې دشا منصور کلي، او په 1500 کسانو کې زه نه ګڼم چې په دې کې 500 کسان په دفتر کې کار کوي، ټول خواریکښ او مزدور کار خلک دي.
نزار یوسف زیاتوی د متحده عرب اماراتو حکومت هغل ته کارکونکي شرکتونه مکلف کړي چې خپلو کارمندانو ته د استوګنی او روغتیا اسانتیاوي برابر کړي.
د دې چې کومې کپلای دي نو د یورپ او د امریکا او د دغه په مقابله کې خوراغې له هغه سی پی سی او ستن خاوته نه ملويږي. خو د یو حکومت پرې تیر درې سلور کال کې دا کار وکړ چې په دې کپنو باندې دا یو پابندي کې خدا چې تاسو باندې درې سیدو ځاور کوي د دارو جرمونو مکمل ذمہداري دا په دې کپنو باندې ورواچوله. اوس دې چې د خوریکه خو په حواله باندې د ښه قوانين جوړ شو شنور هم کار په کار دی او کار روان دی.
لاربی مراد سره په لګیدلی قطر هیواد کې هم یو د پام وړ شمیر پښتانه ژوند او کار روزګار کوي. هغه ته د پښتني ټولنې یو فعال تن زاهد خټک وایي چې پښتانه له پاکستان سفارت څخه د خپل قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په کار کې له ستونزو سره مخامخ دي. د خټک په خبره قطري حکومت هم د مزدورانو په اړه یو شمیر ښه قوانين مخترع وړي چې هم د په وینا د هغوی د ژوند او کار روزګار وزور سره ښه شوی دی.
پاسپورت رینیول چې کوم دین باغ درې درې څلور څلور میاشتې علي یا نه کوپ ته نو دغه مسایل یو سمشته دي. خو قطر ګورنمنت هغه تبدیلیاں ډېرې زیاتې راوستې. سټانډرډ پالیسی چې لیبر چې کوم اکوموډیشن دی هغه به ویل مینټین وی یو هر کوم نه سنگل امپلای ته چې کوم دغه ته به ATM کارت جوړیږي او دغه به پاول تاریخ باندې چې کوم دی سیلری رزي کوم نه نو تداله کده ګورنمنت طرف نو انسټرکشن چې تاسو بغی ته هیلت کارت جوړوي.
کتون کی عربی او د نړۍ یو شمیر نور هیوادونو ته د کارمندنې لپاره د پښتنو د مهاجرت تر شا غټ لاملونه د هغوی په خپل وطن کې نا امنی او د تعلیم او روزګار لپاره د اسانتیاو نشټواله په ګوته کوي. هم د دوی په خبره پښتانه ځوانان کوي غواړي چې د مزدورۍ لپاره نور هیوادونو ته ولاړ شي نو باید مناسب زده کړې او د څکولو هنر ولري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پیښور کې لنن ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنو وهلو اته ورځې مهم پیل شوې ده. د ماشومان د واکسینو حفاظتي ټیکو اداره ای پی ای وای پیښور کې ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو د دویمه مرحله ده. بلخوا د یونیسف د خیبر پښتونخوا پولیو ضد ټیم مشر وای ډیر زر بعد افغان کډوالو په کیمپونو کې هم د پولیو ضد خصوصي مهم پیلوي. نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ویکسینو او د حفاظتي ټیکو ادارې ای پی ای ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په دریسل ویخ یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو وهلو اتر ورځې مهم پیل شوی دی چې تر نه هم مئی پورې به روان وي. د مهم کې لسلورو میاشتو تر دریشتو میاشتو عمر یو لک وی زرا 216 پېټو ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو هدف دی. د یونیسف د خیبر پښتونخوا پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې په پیښور کې د پولیو وایرس د شتون لوجي ماشومان ته د پولیو ضد ستنې وهي.
نو د دې کې دا وی چې کله یو انجکشن ماشوم ته لګین دا په وینه کې د پولیو بيمارۍ خلاف طاقت جوړ شي چې کم تمنګ کوته مدافعت وي دا ماشومان بیا چې د پولیو بيمارۍ نه محفوظ شي. او یاد ساته چې ایرډیکیشن د پارا چې کم ځای کې د مرض ختمو د پولیو هغه د پارا د پولیو ساس کو ضروری ویکسینیشن دی چې کوم کیسز اوس په خبر کې راغله یا هنګو بنو کیندا یو الرټ ته موږ د پاره چې دی وایرس سرکولیشن اوس همشتا اوس هم چرته موږ نه ماشومان مسکی لګیا دي.
نو موړي جاته کلا چې ډیر زربا د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د پولیو ضد خصوصي مهم پیلوي.
دا اخرنی اوس چې کوم کنفرم کیسونه شوی دی یو په هنګو کې شو یو په نوهار کې چې شوی دا افغان دی. نو زونګ افغان ریفیوجی کیمپس کې غی لګون ته کې ویکسینیشن سټراکچر لګون ته کې کمزور دی او الټرنا په کونړ کې چې کوم صورتحال دی د پولیو کیسز غل څلور کې سونه شو په دې تیر 15 میاشتو کې نو دا غی په وجه چې کوم کم ضلع کې زنګ افغان مهاجرین دي د دې لپاره ثرد فیس کې به ان شاء الله د مې چې کوم پولیو مهمې دا غی نه پس په هغه کې هم مهم چلیږي او غل تک به موږ ماشومان ته ویکسین ورکړو.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو نه کې سونه مخې تر اغلي دي چې په کې لور د خیبر پختونخوا سلور د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د خبري جنسي د صحت چارواکي وای په باړه کې د اوګدې مودې نه ورستو د نړیوالو امدادي دارو په مرسته ځینې روغتونونه خلاص کړي دي. خپل کورونو ته ستنو شوو کډوالو علاج پکې پیل شوی، خو بیا ځایي خلک وایي په دغو روغتونونو کې اوس هم د سهولتونو او ډاکټرانو کمی دی. تفصیل د فرهاد شینواري نه.
د خیبر جنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې د باړې ډوګره روختون او د صحت هغه مرکزونه چې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت بچ پاتې شوی دی، په هغه کې ځای خلکو ته د صحت سہولتونه ورکول شروع کړي دي. په دې حق له د خیبر جنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز مشال ریډیو ثوای
بیچو مطلب health facilities مطلب سٹارٹ لوگی کی مطلب ټول سہولتنا ورکیو فیمل سٹاف پکیو میڈیسن فرنیچر اغم ورک سٹارٹ ل
په باڑا کی دروختونو د خلاصې دو په حق لا یو ځایتن عبدالمتین پردای وای
مخکې موږ لږه ډېرې مسالې وې چې د دمل ایمرجنسی فیاش وکړ فی او غبل مسالې و نو په خاوله نشوتلې. اوس موږ د خپل سپاتول لیدا کلو شو موږ کومه ډېر خوشاله یو، بل موږ کومه د خواس کو چې کم لګ لګ انداسه سامان دای ډاکټرون دی بل بل مسالې دا دارم کرا پورا کړو شي چې موږ لا بهر پس پتون لا ضرورت نه پیږي.
خو بیا د باړې شان پر دی وای چې ډوګره روختون خلاص شوی، خو وس هم پکې ځنې سہولتونه نشتا.
ډېرې مسلې دي، هغه سہولتونه یې نشته. ری پس پتول کې خلک تګر تا خو کول شي کلو شو د هسپتال، خو هغه بنیادی سہولتونه چې کوم په یو ضروري په یو هسپتال کې هغه پکې لا نشته. نو دغه وجنه خلک وس هم مجبور دي، خصوصا د ډیلیوري په کیسونو کې دوی مجبور وی چې نور هسپتال نه یا بخور طرف ته لوړ شي.
د خیبر جنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې په باړه کې زیاتره سیول روختونونه او د صحت مرکزونه وسلوالو وران کړی دي او دا ټول به بیا رغوي. چارواکي وای چې خوښه وکاله پسې باړه د پوزي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې ده او وس ورته به کور شوی خلک راستانه شوی دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
اوریدونکو د مومندو نه جلال آباد ته د ګورسل د لارې کار روزګار په کال 2010 کې بند شوی، چې په نتیجه کې د دې سیمې سوداګران بیروزګار شوي او کاروبارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي چې وړاندې به یې دواړو غاړو ته کاروبار کوو او د پېښور 400 او مردان پورې به سامانونه رسېدل، خو اوس د یادې لارې د بندیز له وجې د لویو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د مومندو نه د مشال خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په کال 2010 کې د محمود او د جلال آباد افغانستان ترمنځ تجارتي لار ګورسل بند شوې ده، چې له وجې د سیمې روزګاریان وایي هغوی ته تجارت بند شوی او ډیر په مشکل کې دي. د میا منډي ګنداو یو اوسیدونکی وایي چې وړاندې به هغوی په خپله د محمود جنسي نه سامانونه افغانستان ته او له هغې غاړې به محمود ته راوړل او سیمه د روزګار په اړه ډیر آباده وه. ولې دا سات کاروبار پټه په ولاړ دی؟
اجم احمد نامه وینا جلال آباد خلق بلل تراتل سبي اخیستل سم منګال تتلو تورخم نو دي زین نو سامان نه راولل لارې مارې آزاد وي سګونجیش په پکینو له هوس مطلب چې دا واتلس کال به کیږي چې ډیر لات پکې ګډ وټ شوی دي، روزګار پکې ډیر زیات خراب دي. مخکې بچا 2000 روپۍ خرچه ګټل نو اوس مطلب چې 1500 روپۍ نشي ګټلی.
یو بل تن چې په هم دغه منډي کې لډی رو کولون رهسه لاسګاړې چلوي وای چې کوم محل د ګورسل لار د تجارت لپاره خلاص وا نو د هغه بچي په پبلک یا غیر سرکاري سکول کې داخل وو. ولید لار د بندي دورستوي بچي مزدوري کوي.
نعمت الله په یو یو راس کې ومنګه شلشل گاډي خالي کول، شلشل گاډي هم دوباره بیا ډکول. مړه د دنیا په مخ کې کم شي نه دي کنه. د افغانستان د لار نه راتلل او په ګنداو کې کم اس کم په هغه وخت کې غرزانه کې موږ زر 200 روپۍ ورځ ګټله. اوس سره په صرف دومره کیږي چې د نیم سیر غوخه او بادرنګ او پیاز پیوالو بس نور ته ذریعہ موږ دلته نور نشته، نه کارخانه شته، نه دغه شته.
د ګورسل دغه لار چې څلويخ کالونه وړاندې به ور باندې په اوخانو او خرو تجارتي سامانونه وړل شو، بیا ورستو ټریکټر او ټرالای وي. ولې په کال 2001 کې سړک جوړ شو چې د گاډو تک را تک پر شروع شو او تجارت ته هم وده ملاو شوی وه. حتی الله خان د ګنداو اوسیدونکی دی او وای
او کوشن بچ کم راوړو کې مې وجات راوړو دا وڅکا بیا راوړل بادام بیا پستا بیا راوړل او بیا دلته خرڅول دي تر نوې تیل وړل وړي بیا وړل وړه بیا وړل دال مال دا سوداګانی پر مټي مال نه بیا وړل خوخان باندې بیا راوړل او خوخان باندې بیا وړل او زیات بسره د وطن خلک چې کوم خوېزي به دي دوی مو په خرو باندې افغانستان ته هلته منډایانی وي بغوت بیا والا کول
بل خو د محمد جنسي سرکاري چارواکو ویلو چې ګنې د دغه لارې د یو ور بیا پرنست لپاره هغوی کار شروع کړی دی خدا وار به هم د غلار کستم محکمې ته حواله کوي چې ګن روزګار قانوني شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د ماسپخین انستې یو نیمه بجه کیدونکو د لن خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخناور
د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمیر قومي مشرانو سیاسي ګوندونو غړو پرون په ډېر اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبي برخه کې حکومت د قبایلی سیمو د اني حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده چې بلابلو قبایلی سیمو ته د تک په مال خلکو سره خبرې کړې دي خو ځینې سیاستوال او ملکان وایي حکومتي کمیټه یوازې د هم نظر او قومي مشرانو سره مشورې کوي بیگا د پیخور په برتا کل سیمه کې پر وی مدرسې د لسی بمونو برت شوې چې په کې د چارواکو په خبره شپاړس کسان زخمن شوې دي تر اوسه کوم وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي د سین صوبی په قاسم بندر کې د خپل زینو یا برتونو د شخصي کمنې حکومتي فیصله پر ضد مظاهره کوونکو کې یو مزدور مړ شوې ده دغه پرنې پیښې د احتجاج کوونکو مزدورانو اتحادیه مشر حسین باچا نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید دغه فیصله بیرته واخلي چارواکي وایي په دې اړه به دغه کسانو سره تر مذاکرات وروسته یوه فیصله کوي افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او دغه مرستیال مولوی احمد شاه همت په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په ګڼو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوی دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکای استخباراتي ادارې سی ای ای مشر جان برینن وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش به د هیواد لپاره تر ډېرې مودې پورې یو چیلنج یا ننګونه وي جان برینن پرون ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې دغه خبرې کړې دي هغه د سرګندونې د القاعده د پوخانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 15 کلیزې په مناسبت کړې اسامه بن لادن په 2018 کال کې د مې په 2 تاریخ په ایبټ آباد کې و وژل شو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام د مشال مرکې ته د نن په مرکې کې د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د یو مشر مولانا یوسف شاه سره خبرې کوو د هغه سره د مشال ریډیو همکار خالد خان خبرې کړې دي نو راځي چې د نن په مرکې کې واورو
د مشال مرکې گران اردن کو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونه او سلامونه قبول کړي نن را سره د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې صوبای امیر د خیبر پښتونخوا د پاره د دغه ګوند چې کوم امیر دی او بیا په نوخار اکوړی مدرسه کې حقانیه مدرسه کې استاد هم دی عالم هم دی مولانا یوسف شاه صاحب را سره ملمه دي د سره بددي د جن پاک له خبرې کو د دې د ګوند پاک له او بیا په روانو سیاسي چارو باندې د دې د ګوند چکم نظر دی پاغه به پښتنه کو مولانا صاحب یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مو دغه وخت ورکو که زموږ اوریدونکو ته مو دا وی چې تاسو کم ځای سره تعلق لري او ابتدایي ذکر مو کم ځای کړی
زه د مشال ریډیو د تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته مو کار کړا چې زموږ خیالات د قوم ته ورسوي او الحمدلله په دې وخت کې د مشال ریډیو نه اکثر خلک زموږ پښتانه ډېر لوی فائدہ حاصل دا مونږ ته په دې باندې ډېره خوشحالي او مسرت ده زما بنیادی تعلق خو لکی مروت سره ده او په سن 1964 کې زما پیدایش په لکی مروت کې شوی او الحمدلله زما ټول خاندان هم عالمان دي زما پلار هم عالم او زما نیکه هم عالم او زما ترونه مامگان چې څومره زمونږ خاندان ده ټول علما او خاندان ده نو زه د سن 1978 نه ما آغاز د خپل علم وکړلو، اول ته دارالعلوم اسلامیه له کمرس کې مې سټارټ واخیستو، بیا مختلفو مدرسو کې ما فیض حاصل کړی ده. مینځ کې زه یو کال لپاره کولاچی ډیر اسماعیل خان ته لاړم، چلته ډېر لوی بزرګانو مولانا قاضی عبدالکریم صاحب، مولانا قاضی عبداللطیف صاحب سینیټر هم و، هغه نه مې یو کال فیض حاصل کړلو. بیا دارنګې ټانک کې زما یو دوه کاله تیر شوي دي. بیا په بنو کې مې یو کال مولانا علی اکبر صاحب په مدرسه کې چې ایم این ایم هلته مې یو کال فیض حاصل کړی ده. په 1988 کې بیا زه دارالعلوم حقانیه ته رالمه. په هغه وخت کې د حضرت مولانا سمیع الحق صاحب والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمهم الله چې د دې مدرسې بانی مبانی و هغه هم ژوندی و، او ما دلته خپل علم بیا دوه کاله مې دلته خپل آخرانی علم حاصل کړی
چې دغه علم مو پوره کړو. تاسو خبر وکړه چې په کانی مدرسه کې ده، نو دلته معلم په حیث دغه شوې که بیا بل خوا لاړې؟
زه چې څنګه دلته نه فارغ شوم او علم مې حاصل کړو مکمل مې کړو، نو د خپل استادانو په مشوره باندې بالخصوص خپل مشر او خپل مربی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب په حکم باندې دلته ما خپل تدریس شروع کړلو. په دا تقریبا په 1990 کې ما خپل آغاز د تدریس کړی ده، او ورسره ورسره د مولانا سمیع الحق صاحب په سیاسي امورو کې معاونت مې هم شروع کړلو. د جمعیت علما اسلام په مختلفو عہدو باندې هغه وخت نه ما کار شروع کړی.
تاسو په سیاست په خبرې کوو، خو چونکې مونږ دا سات په حقانیه مدرسه کې ناست یو، ډېر لوی تاریخ لري، ډېر یو لوی نوم دی، که د دې مدرسې په هکله مو خبرو که چې دا د دې بنیاد کله کېښودل شوی او په دې کې دا سات څومره معلمین او زده کوونکي دي؟
خالد صاحب د دې مدرسې بانی مبانی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب په دیوبند کې استاد و، او ډېر مقبول ترین استاد په هندوستان کې دیوبند کې استاد و. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمهم الله تعالی او د نورو استادانو په اصرار باندې هلته تدریس شروع کړی و. چې کله تقسیم پاکستان وشو سن 1947 کې، نو بیا لارې بندې شوې. په رمضان کې تقسیم وشلو، نو رمضان نه بعد زموږ مدرسې کلاویږي. مولانا صاحب رحمت الله تعالی اراده وه چې ځم به، لیکن لارې بندې شوې، نو دلته نه سن 1947 نه آغاز کړی ده. نو د دې مدرسې سن 1947 کې بنیاد ایښودلی شوی ده. اوس پورې الحمدلله ته ګورې چې په زرونو علما د دې مدرسې نه فیض حاصل کړی ده.
څومره زده کوونکي به اوس په دې مدرسه کې؟
په دې وخت کې خو زموږ مدرسه کې 4000 کسان دي، او دا 1500 کسان په دې 15 تاریخ د مئی باندې دا به انشاءالله پګړې هم تړي، دا به فارغ شي. دا خالص په دنیا په یو مدرسه کې هم، په یو یونیورسټۍ کې هم، د ټولې دنیا یونیورسټۍ کې یو کلاس کې 1500 کسان چیرته نشته. اے بی سی وی پکې، لیکن یو چتلان دی یو استاد ته مخامخ 1500 کسان، دا یو دارالعلوم حقانیه ته دا کریډټ او دا اعزاز حاصل ده چې موږ سره دغه طلبه به انشاءالله اوس فین لیاري مکمل کړو، دوره حدیث مکمل کړو، اوس به دا پګړۍ تړي انشاءالله.
نو دغه زده کوونکي د ټول ملک نه راځي، د بیرونی ملک نه هم پکې هیوادونه نه پکې وي؟
په دې وخت کې خو د بیرونی هیوادونو خلک نشته پکې، چونکې حکومت له طرف نه سختې پابندیانې دي. پخوا به مختلف خلک راتلل، لیکن الحمدلله د پاکستان دا هر ارګوټ نه خلک راضي ول.
مولانا صاحب، سیاست ته کړه رالی تاسو د جمعیت علوم اسلام سمیع الحق ګروپ، نو دغه سیاست کله لکه عملی سیاست مو کله شروع کو؟
خالد صاحب، چې کله حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله تعالی وفات شو، نو هغې نه بعد د جمعیت علوم اسلام دا دړه په دوه دړو کې تقسیم شوه. د یوې دړې قیادت مولانا فضل الرحمن صاحب کولو، د بلې دړې قیادت مولانا حافظ محمد عبدالله درخواستی صاحب رحمهم الله کولو. نو زه د حضرت مولانا عبدالله درخواستی صاحب سره په هغه وخت کې ډېر لوی لوی اکابر مشایخ، دا مولانا عبدالحق صاحب او دا ټول مشران علما هغه سره و. نو په سن 1983 کې ما د خپل سیاست آغاز کړی ده. زه الکوم دوهمې درجې، طالب ومه درېمې درجې، نو ما د هغه وخت نه خپل سیاست آغاز کړی ده. بیا زه د طلباو په مختلفو عهدو باندې پاتې شوم. د صوبې صدارت راسره و شپږ اته کاله، دارنګې د مرکز عهدې راسره وې. د جمعیت طلبه اسلام په نام باندې چې زموږ د طلباو تنظیم ده، په هغې کې ما تقریبا دا 15 کاله کار کړی ده.
دا سمیع الحق ډله، مولانا سمیع الحق صاحب لکه دا بیا د غیر درخواستي ګروپ نه جدا شو؟
دا په سن 1986 کې مولانا محمد عبداللہ درخواستی بے پمینار پاکستان کے مولانا سمیع الحق صاحب تقیادت حوالہ کرلو، په یو لاس کې قرآن ورکړو په یو لاس کې کلاشنکوف ورکړو او هغه ته دا امر وکړلو او هغه د ټول پاکستان سیکرټری جنرل مقرر کړو تر دې وخت پورې مولانا سمیع الحق صاحب د هغه ګروپ قیادت کوي
د کلاشنکوف یې ولې ورکړو
دا هغه هم ضرورت په هغه وخت کې د جهاد زمانہ وا په هغه وخت کې روس او پاکستان تر نه نوتلو
مولانا صاحب بیا تاسو پارلیماني سیاست هم کوي لکه الیکشن هم کوي په جمهوریت باندې یقین هم ساتي
موږ پاکستان کې په موجوده حالاتو کې په جمهوری لارو باندې سیاست کول غواړو خو که په پاکستان باندې هم د افغانستان غوندې صورت حال رالو نو بیا به هر څوک راوچتېږي او هغه به د جمهوری لاره بیا پرېږدي خو په دې وخت کې په پاکستان کې مونږ جمهوری لاره اختیار کړې ده ځکه چې د ټوپک هغه ضرورت لا نشته دی بیرونی قوتونه کول کر نه دي راغلي زمونږ ملک ته را داخل شوي نه دي افغانستان ته روس را داخل شو نو ټول امت را پاسېدلی ده ټول عرب را پاسېدلی دي ټول جم را پاسېدلی دي ټول یوروپ را پاسېدلی ده امریکا ځکه خو راغلې وه امریکې زمونږ سره خو مینه نه وه دنیا دا را پاسېدلې وه
خو دغه جنگونو خو افغانستان تباه کو او دغه اولس در په در کو
نو مونږ خو جنگونه نه غواړو مونږ خو وایو چې د افغان کوم خلکو اکثریت ته هغه ته افغانستان حواله کړل شي ولې په افغانستان کې بیرونی قوتونه مداخلت کوي روس مداخلت وکړو ظلم یې وکړو زیاته یې وکړو ټول دنیا لعنت ور باندې لګولو چې غلط کار دی وکړو یو غریب ته په بد نظر وکړو وړوکی ملک ته تجارحیت کوي په هغه باندې نه وځي
مونږ د پاکستان خبره وکړو چې کله هم داسې حالات جوړیږي نو ستاسو ګوند یا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب دا کله دفاع پاکستان جوړ کی دفاع افغانستان جوړ کی نو دا دفاع خو د فوج کار نه دی دا خو د سیاست دانانو یا د ملیانو کار نه دی
د ټوپک د لارې نه دفاع هغه د فوجانو کار ده او د سیاست د لارې نه دفاع هغه زمونږ سیاست دانانو کار ده مونږ د دې ملک باشندگان دا ملک مونږ ډېر په قربانوي باندې آزاد کړای ده مونږ دا ملک داسې په اسانه باندې بیرونی مداخلت په دې کې نه برداشت کول نو چې کله بیرونی مداخلت زیات شوی ده نو زمونږ مشر الحمدلله محب وطن پاکستان ده دا هغه په یو یو رګ کې د اسلام او د مسلمانانو او د پاکستان هغه مینه پرته ده نو هغه راوچت شي او ټول قوم را جمع کړي هغه تنها یوازې پرواز نه کوي بلکې ټول قوتونه را جمع کړي چې راځي اوس به دا اور مړ کول غواړي دا اور به مړ کوو
خو بیا مولانا صاحب دغه یو تاثر دی چې دغه مذهبي ګوندونه یا د مذهبي ډلې ستاسو د پاټۍ خبره نه کوم فوج ته یا دغه څه چې کله دغه شي نو دوی روچت کړي او دوی د خپلو دغه دپاره لکه جلسې جلوسونه پیو کړي دا یو تاثر خبره کوم نو تاسو څه وایئ ستاسو د خپل ګوند پاک لسه وي او دغه کله د دفاع پاکستان جوړ شي یا دغه جلسې جلوسونه شروع کړي
خالص دا زمونږ په ملک عمومی خبره ده چې حکومتونه څه خبره وکړي نو زمونږ خلک فورا په امریکې باندې الزام لګوي چې دا امریکې کړی ده او که دلته سیاستدان څه خبره کوي نو هغه په آی ایس آی باندې الزام لګي حالانکه حقیقت دا ده چې په دې کې زه خدای وحده لا شریک ته یو فیصد هم د فوج تایید نه حاصل یو فیصد هم د فوج تایید نه حاصل بلکې فوج خو لګیا ده هغې خلکو خلاف اپریشن کوي هغه خلاف هغه خلک غریبانان رانیسي چې کوم خلکو په دې تحریکونو کې ایسې اخیستې وې نو دا یو جذبې په بنیاد باندې مذهبي خلک اوس هم راوچتېږي اوس هم جمع شوي وو دې کال هم جمع شوي وو حالانکه فوج ته خو څه خطره یې څه نشته یا فوج به یې ناخو نه دي خو هغه ما وویني چې نواز شریف صاحب غلط طرف ته روان ده نو بیا به هم راوچتېږي بیا به هم راوچتېږي دا د آی ایس آی په وینا نه وي دا د ادارو په وینا باندې نه ده جذبې په بنیاد باندې راوچتېږي
خو بیا ډېر لږ وخت لپاره یې داسې هغه نشي لکه تېر وختونو کې چې څومره دغه تحریکونه چلېدلي دي د مذهبي ګوندونو خاص وخت پورې
یقیني خبره ده دا زمونږ یو انتهایي بدقسمتي ده خو دلته زمونږ مقابله ډېر لوی ظالم دشمن سره بیرونی دشمن هم ده اندرونی دشمن هم ده حکومتونه هم دي دا اداري هم دي دا زمونږ سیزه دغه خلک تباه کی بیا دا اختلافات پیدا کی دا مېز ته راودانګي نو دا بیا زمونږ هغه اتحاد اتفاق اغه خراب کی
مولانا صاحب ډیر وخت خبره ونه کو دی حکومت کې ستاسو ګونته بیا تاسو ته په کوم یو ډیر لوی ذمہواری دغه شی و چې دغه طالبانو سره تاسو خبرې وکې خبرو ته تیار کې پاره کې ډیر تل راتل مو شو دلته کوړه خټک کې و ډیر زیات غونډم کې دی او دغه توقعات ا خبرې بیا اولی و نشوي هغه کامیاب و نشوي
مونږ نه یو زله په 1 جنوري باندې په 31 دسمبر باندې وزیر اعظم سے مطالبه وکړه، اپیل یې وکړو چې تاسو راشه مولانا صاحب ته درخواست وکړو، مولانا سمیع الحق صاحب ته چې دا اور په ملک لګېدلې ده، نو دا اور مړ کول غواړي. مولانا صاحب چې ډېره ښه خبره ده چې موږ نشه کېدلی چې موږ په هغه کې کوشش کوو. بیا موږ په هغه کې یو حد پورې سفر وکړلو، خو وزیر اعظم صاحب وروسته شروع، بیا چې دوباره کله دا خبره شروع شوله حکومت شروع کړل، نو بیا د طالبانو له اړخنه زمونږ نومونه راغله او بیا موږ میدان ته ودانګل، خپل سر مو په تلي کې کېښودلو. دا چې اسانه خبره نه وه، په هغه زمانه کې د دې خلکو خلاف او د دې میدان ته راتلل دا څه معمولي خبره نه وه، لیکن موږ خو خالص یو جذبې په بنیاد باندې چې په دې ملک کې امن قائم شي او په دې ملک کې چې کوم اور لګېدلی ده دا اور موږ مړ کړو. موږ د عوامو خیرخواهو، موږ د پولیس خیرخواهو، موږ د فوج خیرخواهو، موږ د طالب خیرخواهو، موږ د دوکاندارانو خیرخواهو، دا اور هر چا ته نقصان رسولو. او نن ته ګوره چې هغه اور کې هر سړی سوځي، نو که دا په هغه وخت کې هم دانشمندینه کار اخیستلی شوی وای نو دا اور مړ کېدلی شوی.
مولانا صاحب دغه اور تاسو په خپل کوششونو ولې نه مړ کوئ؟ تاسو وویل چې وزیر اعظم صاحب دغه ووی، نو تاسو باندې هم څه لکه اخلاقي مذهبي فرض نه جوړېږي؟ عالمان یو ډېر لوی مدرسې او ډېر سیاسي ګوند سره تعلق لري.
مسله دا ده چې اور لګولی مونږ نه دی، اور زمونږ په کور کې نه دی لګېدلی. اور چې چا لګولی ده هغه خلک چې نه مړ کوي نو نه مړ کېږي. اور ماچس تیلی چې د چا په لاس کې ده نو هغه چې درسو پورې د هغه د لاس نه دی هغه تیلی رخیستی نه ده، نو تر هغې وخته خو دا اور نه شي مړ کېدلی. چې حکومت وغواړي چې دا اور دې مړ شي نو بیا مړ کېدلی شي. لکه مثال په طور باندې خالص په هغې کې هزار مسلې وي، په هغې کې د قیدیانو مسلې وي، په هغې کې نورې ډېرې مسلې وي، نو که حکومت لږ لچک ښکاره کړی وای نو بیا دا اور مړ کېدلی شوی.
خو بیا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې طالبان د هغه بچي دي، نو دغه په کوم بنیاد ویلي وو؟ پکار ده چې هغې خو بیا د ده خبره منلې.
دا لقب فادر اف طالبان مولانا سمیع الحق صاحب ته دغه انګریزانو ورکړی ده، د دې میډیا خلکو ورکړی ده، په نیټ باندې په هر ځای کې دا خبره موجوده ده. او هغه دغه په بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې دا زما بچی دي. زمونږ د طالب سره د استاد او د شاګرد رشته ده، او هر طالب استاد ته د بچی په مرتبه کې ده، د بچی په حیث باندې ده، او هر طالب ته خپل استاد هغه د پلار حیثیت لري. نو په دغه بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې طالبان زما بچی دي، یعنی زمونږ روحاني اولاد ده.
دا کوم طالبانو ته اشاره وه؟
په هغې وخت کې خو د افغانستان د طالبانو خبره شروع وه. په هغې وخت کې امریکا په مداخلت کړی و په افغانستان کې، او افغانیان طالبان برسر پیکار و، جهاد د هغې خلاف و، جهاد علم اوچت کړی و. نو دا تقریبا د لس پنځه لس کاله مخکې خبره ده چې دا هغه وخت کې امریکا مداخلت وکړلو، 2001 یا 2002 خبره ده.
اوس خو بیا دغه خبرې کیږي چې یاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت کینی په خبرو اترو دې مسله حل کی، پاکستان دې پکې خپل کردار پوره کی، نو تاسو څه ګڼئ چې په دې عمل کې سیاسي ګوندونه او بیا ستاسو غوندې عالمان او مذهبي ګوندونه څومره کار کولی شي؟
موږ په دې کې دعاګانې هم کولی شو، بنیادي خو چې خدای پاک دې په افغانستان کې امن راولي. لیکن په ظاهره باندې په دغه مذاکراتو کې د افغانستان امن ناممکنه ده، تر څو پورې چې امریکا د افغانستان نه وتلې نه ده، تر هغې وخته پورې مذاکرات ناکام دي. د طالبانو اول شرط دا ده چې مذاکرات به علمون کوو چې افغانستان نه امریکا وځي، ځکه چې افغانستان نه افغانستان سره څه توک نه برابرېږي. دی به په کوم بنیاد خبره ورسره کوي؟ امریکانی څوک دی؟ ولې راغلی ده؟ ولې دې ملک ناسته؟ هغه افغاني سره خبرو ته تیار ده.
دا خبره خو ته د افغان ولسمشر کوي، د افغان حکومت کوي، حکومتونه کوي، تاسو پکې څه دغه کوئ؟ تاسو دې ته دا نه شي ویلی چې کینه او په خبرو په خبره ختمېږي؟
نو ګوره، خبره به په خبره چا سره ختم کوي؟ امریکې سره خو به نه ختم کوي. امریکې کار څه شو؟ اولې مداخلت کوي افغانستان کې، افغانی سره په خبرو ختم کوي کنه؟ افغانی سره په خبرو باندې به خبره ختم کول شي. امریکانای، جرمنای، فرانسای، هغه سره خما خبرو څه کار ده؟ هغه سره د افغان طالبانو څه کار ده؟ خو پردی سړی ده، هغه خو کور کې عیسه نشته ده.
تاسو غواړئ چې دا وطن، دا منطقه، افغانستان، پاکستان، دا ټول اسلامي نړۍ لکه پوره من شي او دغه په خپلو کې کینی؟
مونږ دا وایو چې د ټولې نړۍ د دې خطې د امن دارو بازار په افغانستان باندې.
پاکستان کې څه پوزیشن دی؟
دسه
پاکستان کې د دغه خلکو څه پوزیشن دی؟
ظاهره خبره زمونږ په حکمرانانو باندې بیرونی دباو شته، او هغه په بیرونی دباو کې فیصله خپلې کوي. لکه د ممتاز قادری شهید فیصله
دا بالکل د بیرونی دباو په بنیاد باندې شوی ده.
تاسو ګون په ایم ایم ای کې متحده مجلس عمل کې یو ډیر فعال غړی او داغي یو خ ممبر و، دغه متحده مجلس عمل د جوړولو یا د مذهبي ګوندونو د اتحاد پاکله بیا خبرې کیږي، تاسو ته پکې دغه شته؟
متحده مجلس عمل په جوړولو کې زمونږه اساسي بنیادی کردار ده، ځکه چې دا خلک که مونږه په دفاع افغانستان کونسل کې یو کړي نه وای نو دوی خو د یو بل مخالف یو بل سره نه کیناستلو. دا خو مولانا سمیع الحق ته دعا کوي چې هغه په یو ټیبل باندې کینول، او دا خالص یو حقایق دي چې په پاکستان کې دینی جماعتونو یو کولو اعزاز صرف مولانا سمیع الحق سے ته حاصل ده. همیشه که یو ځای شوي دي نو هغه مولانا سمیع الحق یو ځای کړي دي. نو مونږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کولو چې ایم ایم ای دې خپل هغه کوم مقاصد چې دي هغه دې حاصل کړي، خو چې پوه شو چې ایم ایم ای خپلو مقاصدو نه خطا روانه ده نو مونږ د ایم ایم ای نه بهر شو.
خو بیا ستاسو هغه مقبولیت یا فعالیت نشته څنګه چې د مولانا فضل الرحمن ډلې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې؟
نو هغه یو عامه سیاست کې مروجه سیاست کې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، چې شریعت نه خلاف سیاست وي نو مونږ هغه سیاست نه کول غواړو. او مولانا سیاست هغه پیپلس پارټۍ سره هم چلېدلی شي، هغه جنرال مشرف سره هم چلېدلی شي، هغه نواز شریف سره هم چلېدلی شي، هغه هر چا سره چلېدلی شي.
ستاسو خو هم لکه سینیټران جوړ شوي دي، مولانا صاحب په خپلو سینیټرو مو بیا د قومي اسمبلۍ غړ هم جوړ شوي دي، په دا یوه خبره نه کوو، خو ستاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب او ستاسو د ګوند په منځ کې لوی اختلاف څه دی؟ دواړه جمعیت
ما په دوه نقطو کې تاسو ته مسله ختمه کړه چې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، او د هغه مروجه سیاست کول غواړي که هغه د شریعت تابع وي او که نه وي هغه پروا نه شته.
مولانا صاحب هم دغه خبره کوي، ستاسو او د هغې په منځ کې څه داسې دغه دی چې اختلاف یاره دي کې دغه یو
لکه بنیادي مقاصد زمونږ یو دي، مشترکاتو باندې مونږ یو یو، لیکن سیاسي لاره چې کومه ده هغه زمونږ اختلاف ته پکې. لکه مثال په تور باندې جنرال مشرف الفو باندې دوی دستخط وکړلو، مونږ دستخط نه پرې کولو، مونږ وی دا لوی ظلم ده چې څومره هغه مشرف بکواس کړی و، هغه بایس نکاتو هغه ټولو ته آئینی حیثیت ورکړلو، مونږ د هغې خلاف کړی ده، ده د بېنظیر حمایت کولو، مونږ د بېنظیر مخالفت کولو. اوس په دې وخت کې نواز شریف حکومت حمایت کوي، دینه مخکې زرداری حکومت حمایت کاوه، نو مونږ خو داسې نشو پټ سترګې پټولی چې په هرې خبرې د حکومتونو تایید او حمایت وکړو. اوس د پانا ملکس مسله راغله، نو په ټول پاکستان کې یو مولانا د هغې حمایت وکړلو.
ها بیا مولانا یوسف شاه صاحب، تاسو د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې صوبایي امیر یې او په حقانیه مدرسه کې معلم هم یې، د مدرسو په هکله دغه اصلاحات ته په کوم نظر ګورئ؟ ستاسو د پارټۍ څه موقف دی او څه ویل غواړئ چې دغه اصلاحات تیر شي؟
مونږ جی د مدرسو د اصلاحاتو نه انکار نه ده کړی، زمونږ مدرسې الحمدلله دا یو کلاو کتاب پشان باندې پرتی، مونږ هر چا ته دعوت ورکړی چې راځي وګورئ زمونږ مدرسو تعلیمي نصاب هم وګورئ، نظام هم وګورئ، الحمدلله په هغې چې کمای نشته. چې کوم ځای کې مونږ کمای محسوس کړی دا نو زمونږ یو بورډ د وفاق المدارس هغه کمی ازاله مونږ کړی ده. په دې وخت کې مونږ کمپیوټر په مدرسو کې شته، په دې وخت کې مونږ میټرک پورې دا کوم ضروری علوم چې دی، ریاضی دا، اردو دا، انګلیش دا، مشارد علوم دا، دا ټول علوم مونږ په نصاب کې شامل کړي. نو مونږ وایو چې زمونږ مدرسو الحمدلله نصاب کې چې کله کمی مونږ محسوس کړی دا نو مونږ خپل دا غي اصلاح کړی.
وای خو چې یاره دا هم حساب کتاب وسره وکړي چې دا چنده دي ته کم دین راځي، تاسو دومره لوی مدرسه چلوي دا چندي په کار دی چې دا حساب کتاب وشي؟
هغه د ټول پاکستان مدارس اډټ کوي، مونږ سره باقاعده اډټ رپورټ شته، د چارټر ادارې نه مونږ رپورټ کوو، اډټ کوو، او هغه اډټ رپورټ هر مدرسه ورکاره کولای شي، او دا ټول ورته ورکاره کړی دی چې که تاسو ثابتولی شئ چې مونږ سره بیرونی امداد راغلی ده نو هغه مدرسې نشاندهي وکړي. که نه ټول قوم په چندو باندې چلیږي، الحمدلله دا قوم یو دین د جذبې نه ډک قوم ده، خپله روټۍ نیمه کوي لیکن هغه د طالب او مدرسې ته پیسه رسوي، دا ټول ادارې د پاکستان د مسلمانانو په تعاون باندې چلیږي.
تاسو دومره خبرو کا چې په زرګونو زده کوونکي دلته سبق کوي او د دې نه فارغ تحصیل دي، هغه دلته څه فیسونه ورکوي، پیسې ورکوي که دا ټول چندو؟
زمونږ په مدرسو کې هیڅ فیس نشته. مونږ هغې ته روټۍ مفته ورکوو، مونږ هغې ته کمرې مفتې ورکوو، مونږ هغې ته بجلی، پکی، ګیس ټول سہولتونه الحمدلله په ټولو مدرسو کې مفت دي. په دارالعلوم حقانیه کې یو روپۍ مونږ اوسه پورې چا نه ده اخیستې.
چنده ده؟ کم دی نه
دا د ټول پاکستان خلک ورکوي.
بیا مولانا صاحب چې اوس لکه د انجینئرنګ کالج نه یو سټوډنټ فارغ شي، هغه انجینئر شي، د میډیکل نه هغه شي ډاکټر شي، دغه تاسو د مدرسو نه چې کم طالبان فارغ شي، نو دې ته بیا کم کم ځای کې کارونه ملاویږي، روزګار دی بیا څه کوي؟ دغه فکر کړی دی؟
الحمدلله زمونږ دا سلسله چې ده دا ډېره وسیع سلسله ده، دا په هر میدان کې کار کولای شي. په دې وخت کې ته ګورې په هر میدان کې، په سیاست میدان کې علما مصروفه دي، په تجارت کې مصروفه دي، په سکولونو کې هغه د ټیچرانو په حیث موجود دي، په کالجونو کې پروفیسرانو په حیث موجود دي، په یونیورسٹیو کې پروفیسرانو په حیث باندې موجود دي. د دنیا په هر شعبه کې هغه چلیدلی شي چې په کوم فیلډ شعبې ته تلل غواړي نو هغې ته تللی شي. تدریس هغه کولی شي، امامتی هغه کولی شي، خطابت هغه کولی شي، دعوت و تبلیغ هغه کولی شي، تصنیفاتو کې هغه مصروفه دي. نو هر میدان کې هغه الحمدلله لګیا دي، برسر پیکار دي.
بیا داسې مدرسې هم شته چې د هغه ځایونو نه کسان ونیول شي چې هغې د ترخهګرۍ په دغه کې ککړو یا پس دغه تورونه او د حقاني مدرسې سره هم داسې څه واقعات تړلي دي. نو د دې تاسو بیا دغه کوئ چې دا واقعي د دې ځای و که د بل ځای کسان د تورونو؟
ګوره جی، په مدرسو کې مونږ بار بار چیلنج کړی ده. د دارالعلوم حقانیه په باره کې ما بار بار په میډیا باندې خبره کړې ده چې مختلف الزامات په مدرسې باندې لګې دي، خو مونږ وایو چې هغه الزامات هغه ثابت کی ښکارا دی کی قوم ته دی ښکارا کی مونږ ته دی ښکارا کی چې کومه مدرسه پکې انوال ده، کومه مدرسه پکې لړلې شوې ده، هغه دې مونږ ته مخای. مونږ به د حکومت نه مخکې هغه مدرسه بنده کړو. چې کومه مدرسه باندې دا اعتراض ده چې هغه په دهشتګردۍ کې ملوثه ده، هغه په دهشتګردۍ کې انوال ده، نو مونږ هغې مخنیوي دپاره تیار یو.
ستاسو پارټۍ در نه خپل مینځ کې الیکشن کیږي؟ لکه زه وینم مولانا سمیع الحق صاحب د ډېر وخت نه د دې ګوند مشر دی، نو نور څوک نشته چې د دې مشري والي؟
بالکل، زمونږ باقاعده انتخاب کیږي. مولانا سمیع الحق صاحب بالکل همیشه د پاره نه ده جوړ شوی. دې نه مخکې مولانا حافظ محمد عبدالله درخواستی صاحب امیر و، بیا هغې نه بعد شیخ الحدیث مولانا نعمت الله صاحب چې د کوهاټ نه ایمینې او مدرې څلور ځلې ایمینې جوړ شوی و، هغه امیر و. چې کله هغه وفات شو نو بیا په ټولو مشرانو کې مشر عالم دی و، نو علماو بیا د دې انتخاب وکړلو او دی امیر جو.
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه.
مهرباني، شکریہ جی.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لور،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
چولې د سپوک مې پرانا پستان کی تار شو چولې د سپوک مې پرانا چراغ کی تل نسی زدا د تاوان کار نه کو شډل بدل ګرځو هیڅ ډول لو سنگار نه کو چراغ کی تل نسی زدا د تاوان کار نه کو شډل پډل ګرځو هیڅ ډول لو سنگار نه کو شډل پډل ګرځو هیڅ ډول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچی رکشو پکی پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہیچ دول لو سنگا